د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام دا زما حق دی ته ځنګړي شوی د خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنې دورسته د بدني سازاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړې یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه وو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکی سازاګانې ورکړې دي یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنې دورسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړې یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د قضا له چوکاټه ایستل شوي دي د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی دی چې ویلې دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونو به راکموي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د خبریال راپور لمخه دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چان ګانګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولی دي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13 نیټه د یوې ټول پښتنې په ترڅ کې بدلون راغی د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي میرزیایف د دې اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې 3.5 کالو څخه په خپله خوښه لاس اخلي او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبرپاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف خرسون میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول په خبرپاڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونه وو خبرپاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پېښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي خو په خبرپاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسترونو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقوقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه د 1ستمې مادې د 2مې برخې له مخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دورییزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې د باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو لارې وي. رای باید په محرمه توګه تر سره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شتي لدی حق څومره برخمن دي. پر دې موضوع بنن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شتو د حقونو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به نیازی له تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واوریدل د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د 1ستمې مادې د 2مې برخې له مخې خلک یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دی چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په انتخابات هم په بې پرې او محرمه توګه باید ترسره سي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګرانی میلمنی خورته او همداشان چې د افغانستان ټول بغیر ولسته نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې بحث کوو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولسواک لري، نو هلته د ولسواکي دغه ده چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغوی خپل پر رایه باندې خپل په خپل نوماندې ته رایه ورکوي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښي حکومت منځته راوړي، خپل د خوښي رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په د دې خپل په وینا باندې چې دوی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره سره د حق تر اوسه یې چاته نه ده ورکړی چې څوک دوی ته رایه ورکوي که نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بیې ونه کړي، آیا دوی ولسواکي مني که نه مني. دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کښیږدي، چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته یې راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي ولست دا حق ورکی چی ولست پا تاکنو کی برخه واخلی یو شانت مساویانه برخه پکشی که واخلی ناری نا او شزینه طول در رای ورکولو حق لری دقا ده اتم ده مارس نریوال ورز هم چی کل ده بشر ده خپلواک کمیسون تایید واخستل پا دقا اساس بندی چی یو خود ده کار حقو چی باید تو ساعت نور تفصیلات بفریشدو لند پر دقا تاکنو بندی براسو چی دو هم برخه که دقا و چی شزوی هم حق لری چی رای ورکی نو دا تایید سو ده بشر ده خپلواک کمیسون ده خواد څخه د نړیوال د ټولو هیوادونو غړو له خوا څخه تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رایې کار کړي چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسنی حالت کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل سوی ده چې خلک دته واحد سولسی او خلقو ته دا ذهنیت ورکولسی چې تاسو خپل ولسواکي هستی تاسو ولسواکي لري تاسو خپل حق لري چې خپل حق څخه استفاده وکي رائے وکاروي او خپل نوماندی ته رائے ورکي ترڅو چې تاسو خپل په خوشاله باندې یو ټول ټاکنه وسی او زمين کې یو حکومت جوړ سي ترڅو چې د ټولو حقونه په شکل تحفظ وي.
مننه آغلی نیازی زبیرت تاس ترازم آغلی نظیفه احمد شاهی ستاس څخه به هم ورته پوښتنه وکم که تاسې لطفا په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې ولسواکي ولې مهمه ده د انسانانو د حقونو د خوندیتوب په خاطر باندې په اوسنۍ نړۍ کې او په داسې حال کې چې افغانستان هم د هغو معیارونو او د هغو میثاقونو او معاهدو برخه دی او په څو لسیزې مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی اوس ستاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او همدارنګه ګرانې خور ته د افغان ولس اورېدونکو ته مننه کوم. مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه د ولس په رای د ولس په رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ورباندې کوي له د قانون د لحاظه ځکه چې هغوی ورته رای ورکړي د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. خو له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغا شو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اثر محسن پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکي چې په یو هیواد او حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات د دولت ځای د ولس قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې که چیرې افغان ولس خپل حاکم خپل حاکم راضی وي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او که نه پېژني نو نړیوال مجبوره کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس پکې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نه سو هغه قدرت نه سو نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بله برخه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالات په افغانستان کې جریان لري. په مخکېنۍ دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره. خو لبل مرغ تیر حکومت کې هم د 2.2 میلیون نه 2.5 میلیون ولس ورته رای ورک. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوسو کې ډیر کم د ښځو رای وي، ډېرې د نارینه رای وو. او په افغانستان کې هغه آگاهي هم نشته چې ښځو ته د هغې حق ورته وښایي او د خپل د ښځو د خپل هغه بشري حق آگاهي پوه شي چې موږ انسان یو، موږ هم د نارینه په څیر حق لرو چې باید رای ورکوو، په سیاست کې ونډه واخلو. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته. مخکې هم ډېر کمرنګ وو، اوس بیخي له منځه لاړ چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي، د تعلیم حق نه ورکوي، نو د سیاست رای او ځای ته ترې نه ډېر لرې خبره.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی استاس څخه به په همدې تعقیب باندې بل پښتنه وکم. تاسې او آغلی احمد شاهی دواړو د ولسواکي د ګټو او د قانونیت په برخه باندې خبرې وکړې مخکې. په دې برخه کې د ښځو د حقونو په اړه باندې که خبرې وکړو، د سیاست او حکومت په برخه کې د ښځو ونډه او رول ستاسو په نظر باندې ولې مهم دی؟ ښځې ولې باید د یوه حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه ووایو، په اوسني حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولې ضرور دی چې باید ښځو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څرنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته زیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرسالاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، دا شانتې مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کم اولادونه کمې خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او بد تفکیک وروشي، نو دغه فعالیتونه ته چې وګورو تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې. کله چې رول دی ډیریږي مسؤلیت اخلي، نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همداشان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې نور هم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري، د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې د الهي عاطفه چې ورکل سوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر شخ طرف ته مثبت طرف ته سوقولای سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولای سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کوي، په ټولنه کې د بدبختۍ څخه د مخنیوي د لپاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداری رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده او شزه، کله چې دومره په ټولنه کې یو ښه رول لوبولای سي او یو ښه لاسته راوړنې ټولنې ته ورکولای سي، نو فلهذا دا د ښځې حق دی چې ښځې په سیاست کې، په ښځې د ټولنې په جوړېدلو کې، ښځې په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونډه تر سره کې او صادقانه تر سره کې. او همدا شانته په اوسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې ښځې بیرنګ سوي دي، بخیل منځ تللې دي، دغه فریاد او دغه د هلیزلی د کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسي چې موږ نادیده ونیول سو. هیڅ امکان نه لري موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولې یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتي احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمیله دي، نو څنګه موږ نادیده نیولی سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولی سو. دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې په کار اچوو، استفاده راڅخه کولی سي، ټولنه پرمختګ کولی سي، نو په لهذا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه آغلی نیازی. آغلی احمد شاهی، لکه تاسو چې واوریدل، آغلی نیازی وویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړای سي. ستاسو په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اورېدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې افغانستان ته ولې اړتیا ده چې ښځې هم ورته کار وکړي او ښځې باید درس ووایي، ستاسو په نظر ولې دغه اړتیا ده ورته، او ولې د ښځو فعاله ونډه مهمه ده؟
د نیازي صاحب خبرې زه تاییدوم، او د هغې په جریان هم وایم چې ولې د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور، یو مور په سیاست کې لاس ولري، یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي، د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساس لري چې مونږ بشر یو، واقعیت مونږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، مونږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لولو پرتو سیمو کې په ولایتو کې د غرونو شاته چې پراته وي، هغه هم پوهېږي مونږ هم انسان یو، مونږ هم کولی شو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري، لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې مونږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي، او د نورو مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي، باید مونږ هم درس وای. او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنه کړي، اهمیت ورنه کړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي چې ته آخر ډاکټره سي، درس وایي، ته آخر یو حقوقدانه سي، ته آخر به څه وکړې؟ خو به یې قرار کور کې کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم، د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه ده، یو انګېزه ده چې زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولی، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري، او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مسلي پلانو کې اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پاین دی چې زموږ په شخصي روحي حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغانستان مکمل ولس ورنه یو مثبته انګېزه ترنه اخلي، او یو سوکاله او هوساینه افغانستان موږ به لرو. څه ضرورت موږ دې خوا خو لاړ شو در په در خاورې په سر شو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي. د ده هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دي انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو تر اړوم چې افغانستان له نړۍ سره لاسلیک کړی دی د بشري حقونو په برخه کې، او د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ورباندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپله غواړي چې یو استازی هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقې چې د افغانستان لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو سره چې په هغه کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه هم راځي، تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لار سته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته ووایي، یا افغانانو سره دوی کښېني هغوی ورباندې ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته خو هغو حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقې لاسلیک کړي نه وي، او افغانستان ورسره دغه موافقې لاسلیک کړي دي، او افغانستان ژمن دی چې باید هغو معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي؟ تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
دقیقا یو خو دا چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده، افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پر ځان بسیا کوي، خپل پر ځان حساب کوي، په کوم وایي زه دې بیا د بیماف باغ نه وینم ته وایي تارو درغی، ته هیڅ شی نه لرې، په څه شي باندې ته خپلواکي داسې حکومت جوړی چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکی حکومت جوړی، ته زورواکی حکومت په هغه صورت کې جوړ کړه چې ته محتاج ونه اوسېږې، ته د اوس د امریکا ډالر ونه غواړې، ته زورواکی حکومت جوړ کړه. زه دې نر بولم، زه دې ګورم، زه څه چې ټول نړۍ به درته وګوري، سل به دې درته وکړي، درته وبم وایي چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مور شیدې دي سه، چې زه هغه د په زور حکومت کوي، د بل محتاج خو نه یې، ته د بل محتاج یې، ته د اوس د امریکا ډالر ته احتیاج یې، ته د اوس د نړیوال پېژندګلوي ته محتاج یې چې په رسمیت دې وپېژنې، نو ته په کوم جرأت باندې د دې اعلان کوې چې زه داسې یو حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې یو حکومت جوړوم چې دیکتاتور وي او قدرت زما په لاس کې، چې زه څه غواړم هغه وکم، زه داسې یو حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ساسې د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر دغه فیصلې ته، د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نر او ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول په لاس کې نه دی، نو ته هغه وخت هغه سې کولای سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه ایسا، د اوس په لاس کې کچکول دی، ته د اوس د امریکا پسمانده خور یې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې یو حکومت جوړی چې د ولس په خوښه نه، ته مجبور مکلفه یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کړې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کړې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایه باندې حکومت جوړ کړي، تر څو چې نړۍ دې هم په رسمیت وپیژني، نړۍ هم کومکونه در سره وکړي، او د بشر خپلواک
اغلی نیازی، طالبان دغه استدلال کوي چې دوی یو اسلامي نظام رامنځته کړی دی، او د دوی په نظر باندې هم دغه غوره نظام دی د افغانانو لپاره. تاسو فکر کوئ چې دغه نظام چې طالبانو رامنځته کړی دی، آیا دغه واقعا شرعي او اسلامي نظام دی؟
دا ته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقصر څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت قداران تاسې یاستئ؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا د اسلام اساس گزار چې د هغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی ده چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې ښځې باندې دغسې ظلم کړی چې د کار حق یې ځینې اخیستی، د تعلیم حق یې ځینې اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته یې هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې؟ یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري. آیا هغه اسلامي هیوادونه نه دي؟ واز د اسلام ټیکدار ته بیا په کوم اساس باندې ته وایي چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ؟ د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې رښتیا شرعي قوانینو ته ځي؟ نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دورې، تراسه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت دورې، تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دورې، تراسه تا غوي د خلفای راشدین دورې ټول مطالعه ته وګوره چې هغوی شزو ته څه حقونه ورکړي وو. نو ته حاول په دغه کې تراغله چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی، ته شریعت هغه برخه تطبیقې چې ستا په ګټه یې. لکه تر یو ځای پورې چې ما اوریدل ده د بعضې نور آسماني کتابونو باندې داسې یو دغه کېږي چې هغه څه چې د دوی په خوښه نه وي هغه دوی پاکوي، هغه څه چې د دوی په خوښه وي هغه تطبیقوي. نو نعوذ بالله دوی هم دغه په شریعت کې دغسې یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دوی په خوښه دي هغه دي، هغه شرعي دي تطبیق دي سي، هغه چې د دوی خوښه نه ده د دوی په تاوان دي هغه دي اګنور سي. دا د اوس د پخوا افغانان نه دي، دا هغه اوس د پخوا نادان پټ سترګې افغانان نه دي، اوس افغانانو سترګې کړي دي، اوس افغانان نو نړۍ ولیدل، اوس افغانانو تعلیم ترلاسه کړ، اوس د افغان ماشوم په لاس کې ټلیفون دی، په ټلیفون کې سمارټ ټلیفون کې ګوګل دی، په ګوګل کې سرچ کوي، یوټیوب کې معلوماتونه ترلاسه کوي. اوس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې ته څه رقم یو نظام رامنځته کړی دی او ته څه رقم یو په دیکتاتوري باندې مخته ځې او کومې خپل ګټې دې په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کومو ګټو لپاره فعالیت کوي. د سترګو په خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې دوی شرعي قانون تطبیقي، شرعي قانون په کوم طریقه باندې ته تطبیقي، شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق کړه چې تا اول شوزو ته حق ورکه، ته شوزو ته درناوی وکه، ته د شوزو حقونه اول حق چې د تعلیم حق دی هغه د ځینې اخیستی. ولې د ځینې اخیستی؟ که هغه تعلیم ونه لري، ځان ونه پیژني، خدای ونه پیژني، خپل حق ونه پیژني، نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي؟ څنګه به هغه یو ښه انسان واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه مینه و یا مېرمن واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه مور واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه یو خور واوسېږي؟ کومه توقع ځینې لري؟ نو د هغه او بیا د مفتي ډېرې د یو ایوان څه فرق سو؟ خو د ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې ده، منطق فرق چې ده، دغه ده چې انسان منطق لري، پوهه لري، شعور لري او ایوان نه لري. نو کله چې علم نه وو، پوهه نه وو، شعور نه وو، منطق نه وو، نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي؟ هغه به څنګه خپل د حقوق دفاع وکړي؟ هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي؟ هغه خو تاګر سره د بشریت د چوکاټ څخه ایستلې ده. ته څنګه کولای سي په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسې نه دی تطبیق کړی، نو څنګه دا دعوه کوي چې تاسې شرعي نظام منځ ته راوړئ؟
مننه اغلی نیازی، زبیرت تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی قمر نیازی او اغلی نزیفه احمد شاهی ملمنی دي. د اغلی قمر نیازی د سرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلی احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم، خو تر هغه مخکې ولنډه وقفه اخلو.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوت؟
کچېرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوریدا زما حق دی او نيز خبرونه روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی احمد شاهی تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوښه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره. دوی دا پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي. دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و. د ویل چې دوی به یو اسلامي داسې یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی به وي، او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړه توګه اسلامي نه دي. دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړي وي. طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامي حکومت یا دولت نسته، او یوازې په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامي حکومت رامنځته کوي چې خلک به یې مثال بولي. په داسې حال کې ستاسو په نظر څه ارتیا، کومې خبرې ته ارتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام له نگاه څخه د دوی سره استدلال وکړي؟
د اسلامي دنیا نظام چې مثال وایي چې مثال به یې په جهان کې ونی، او هر څه یې حقیقت او پورته لاړ شي، هر ان کوشش وکړي، خو د بیت المقدس د کعبه شریفې نه پورته به نه ځي، ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي، او د غیر د خوځو حق هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په تعلیم کې حق لري. نو ځنه په یو د دوی په ذهن کې آیا دوی د نه یو تش خبرې کول چې په دری کې بزګ بزګ نام رجا و لغمان مله څنګه په پتا و کې کیلو تر څو چې د امارت اسلامي به مونږ ته مثال اسلامي نظام به جوړ کړي. د ولس وخت ځای کېږي، ولس ډوډۍ خوري، ولس انسانان دي، ولس تیګونه جوړ شوي نه دي چې دوی به تاسو په تمه سي مونږ به بې مثال اسلامي نظام به جوړ کړو. د هله ستاسو اولادونه ستاسو لوڼه بیا ستاسو مېرمنې بیا لاړ شي دندې ته، تعلیم ته او درس د علم لاسته راوړل پسې لاړ شي. ولس وخت ځای کېږي، دنیا دا نظام ده، دا په دې معنا نه ده چې موږ د هغې په تمه به کښېنو تر څو بې مثال اسلامي نظام به جوړ کړي. نوس په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان پرته په یو هیواد کې نشته. حجاب په افغانستان کې شته، حق سته تر دې حده پورې. هغه مېرمنې چې زه حاصلي د کابل یم، خو هغه مېرمنو ما لیدل چې په قندهار او هلمند ولر پرتو سیمو لسوالی کو پراتی باور ک مریض هم چی دکو نه نوزي نرمي ورته اجازه نه ورته وای چې مریض اجر د چور سره د مرکی او که اجر دني ګندي پاتې کی دای د انسان حق هم دا برداشت کوي. انسان اخدي انسانان ته حق ورکړي، لا خیش شعور ورته د ځان ساتنه وکړي، حلې ځلې وکړي. په دې معنا چې اجل میراغلو نو کوم بحر مو کوم ورکېږم او کنه ګندې پاتې کوم، دا څه معنا لري؟ بې مثاله اسلامي نظام یعنی ماشومان ته دا افغان ورس د هغوی په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته ډپ ورکړي، سری به ورکړي، نن به کوو سبا به کوو. ستا نن به دا دوه کاله تېر شو، اولس زر ته ورشو، خاورې په سر شو، هغه دوه شپکلن جدي نه اته کلن شو، هغه څوارلس کلن، اوس شپاړس کلن شو. دا وخت تېرېږي، خو دې په قرآن عظیم شان کې په سورت عصر سورې عصر کې په وخت باندې قسم خوړی دی. نو ته دونه ستا د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حده پورته لاړ نه شي چې موږ باید د حلې ځلې وکړو چې توبه نعوذ بالله زموږ خدای دا نر به وي، دا به یخزه وي. تر دې حده چې لاړ شي انسان لیونی کېږي. نو دا عزیزالله مجاهد چې دا خبرې دا منطقي خبره نه، پرېږده ولس در ته لاړ شي، پرېږده چې ولس خپل کار وکړي، خپل ورځ وچلوي. ته په دې جریان کې که ته غواړې بې مثاله اسلامي نظام جوړ کړې، نو په دې جریان کې ته خپل کارونه ترسره کړه. په دې معنا نه ده ته تاسو خپل کورونه کینه قرار آرام موږ په خپل کارونه وکړو دا امکان نه لري.
مننه اغلې
خبرې کوي هغه چې وکړي هغه چې تاسو ته دا خبرې کوي نه هغه سره بل هیڅ لار نه وو هیڅ مثال نه وو چې تاسو په سوال کې تاسو د جواب ورکړ تاسو جواب خالی پاتې کیږي نو د دې نه هڅه یو دی خو اخو حل ځلې یو خبرې پیدا کړو تاسو سوال ته جواب ورکړ.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی د دغه ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو بې مثال اسلامي نظام رامنځته کوي د دا ډول یو بې مثال نظام رامنځته کولو لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره ستاسو په نظر آیا لومړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې ښوونځي پرانیستي وي او په هیواد کې خلک ځان مسؤون وګڼي امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپلې لوڼې او زامن و مکتب ته ولیږي؟
دقیقا که موږ د اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه و سلم لمړی وحی تر لارسو په اقرا باندې راغلی ورته یعنی ولوله، نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي متقسم محترم که ته غواړې چې رښتیا هم ته او ستا ټیم شرعي نظام تطبیق کړي نو اول اقدام دغه و چې تاسو راغلي واست باید مکاتب مو نور هم قوي کړی وای، نور مو هم قوت پکښې ډېر کړی وای، نور مو هم فرصتونه برابر کړی وای. هغه کسان چې د مکاتبو څخه لیرې پاتې وو ستاسو د جګړو د جنګونو ستاسو د جمهوریت تر مابینځ چې کوم جنګونه وو پر اقتدار پر چوکۍ پر نظام پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي چې د مجاهدینو او د انقلابیانو روانو چې ډېر خلک بي سواد او بي هلم پاتې سو په لیرې پرتو سیمو کې بیا د بیم اف ګوروان او باغوان ځنې جوړ سو هغه ته د لا بده تعلیم فرصت برابر کړی وای، ټولو ته به دي اول تعلیمی نظام قوي کړی وای، یو قوي با اقتدار تعلیم نظام به دي جوړ کړی وای، کور په کور به دي تعلیم خلکو ته رسولی وای، کور په کور به دي عدالت تامین کړی وای. اسلامي نظام چې څوک جوړوي داسې نه کوي چې تاسو ولسې د لوږې مرې ولسې ټول بې علمه او بې تعلیمه پاتې سي ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم، دا امکان نه لري. نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې وه، د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړی وه، د هغه ځای څخه تا یو لړلیک نه درلودله، تا یو هدف نه درلودله، تا یو پلان نه درلودله چې ته راځې نظام ته د کوم پلان څخه باید کار واخلې، د کومو لارو چارو څخه باید مخته ولاړ سې تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړې. رسول مقبول صلی الله علیه و سلم د یوسپین سره بډی غوټه ورسره واخسل تر کورې ورسره ورسول چې وکړه چې هغه ډیر په تکلیف ده غوټه ورسره رسول هغه ورته ول بل شیخ خو زه در سره نسم کولای یوسپین سره ورته ول دغه بدرته وکم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی محمد نوم دی دغه خزان وساته و هغه ډیر کافر دی هغه ورته وخندل ول چا درته ویل چې هغه کافر دی ان حضرت صلی الله علیه و سلم ورته ول هغه ول خلق ته بد لار ور شي ول هغه ځوان زو و سیجم څه پکښې کې وایې سپین سرې ورته وویل چې کلمه را وښایه چې زه دا اوس د سید مسلمانه کېږم ستا په وینا باندې چې ته دونه ښه انسان یې چې زما غوټه دی زما تر کوره پورې راول. شرعي نظام تطبیقول هغسې وخت غواړي، هغسې ځیګره غواړي، هغسې انسانان غواړي. تاسې په چا باندې شرعي نظام تطبیقوي؟ په یو څلور کسه باندې هیڅ امکان نه لري. هغه شرعي نظام، هغه مسلمانی نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده مخته ځي، هغسې ته هم مخته ورسره ولاړ سه. هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هیوادونه په ځان باندې تطبیق کړی هغه ته هم په ځان باندې تطبیق کړه. ته ولې د نورو څخه ډفرنټ سې؟ ته د نورو څخه ولې مختلف یې؟ ته په کوم اساس باندې؟ ته بنیادګزار د اسلام یې، نه پس له دې بل پیغمبر راځي، نه پس له دې نور په شریعت کې تغییر راځي، نه په قرآن کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي. نو ته څوک یې؟ ته کوم نظام غواړې؟ ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې؟ اول دا پوښتنه باید ځینې وسي چې څه ډول شریعت ستا د خوښې شریعت؟ ستا د خوښې شریعت خو څوک نه در سره مني. شریعت هغه دی چې راغلی دی، قرآن هغه دی چې تر قیامت پورې تلپاتې دی، نه یو توری څوک ځینې کمولی سي، نه پکښې کې اضافه کولی سي. شرعي قوانین هغه قوانین دی، هغه کلمه ده، هغه لمونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیق کوي. نو افغانان هم همچنان. نو که پاتې سو په ایجاب کې کوم مشکل و هغه به دې اصلاح کړی وای، که په دیني معلومات معلوماتونو کې کم بشي وو هغه به دي قوي کړي وای، قوي کړي به دي وای، نور به دي فرصتونه برابر کړي وای. چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسو یو اسلامي ایواد جوړول غواړي، یو اسلامي قانون جوړول غواړي، او د خلکو په زړونو کې مزای پیدا کړي وای، داسې به مخالک د ځان څخه متاثر کړي وای چې خلک د ستی پر تاسو باندې امین ویلی وای. تاسو خو ورځ تر بل خلک د ځان څخه متنفره کوي، تاسو خو ورځ تر بل خلک مو ډیر دی حیاي د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي، مخبل پر پښتو باندې په خدای په باز ځایو کې شرمېږو چې په پښتو ژغېږو، پښتانه مو بدنامه کړله، بې عزته مو کړله، شملوري خلک مو نامدار و نشاندار خلک مو بې عزته بې ابرو کړله خپل د ځان سره. ولې چې تاسې د هیڅوک د ځانه متاثره نه کړه، بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفره کړله. په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نسی تطبیقولی، نه یې وړتیا لرې، نه یې تطبیقولی سي، نه به هم تلپاتې.
مننه آغلی نیازی. آغلی احمد شاهی، ستاس څخه د اقتصاد په برخه کې پوښتنه کول غواړم. د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنیږي، او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپلو پښو باندې درېدلی وي، اقتصاد یې پیاوړی وي، هغه قوي هیواد بلل کیږي. د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستې سي، نه یوازې دغه چې الکوان یې او انجونې هم باید لوستې سي، او د نړۍ دغه اوسني نوي علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې دا د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنی ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د پیشرفت په لور روان اوسي او هلې ځلې وکړي. خدای جل جلاله انسان ته د هلو ځلو لپاره ویلي چې باید انسان هلې ځلې وکړي. او همدارنګه تاسو د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه پیشرفت او صلاحیت حکومت چې اقتصاد له لحاظه قوي، خو که غواړې خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي، نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد وتضعیف کړي. خو د نیک نمرغه وایو که د بد نمرغه وایم چې افغانستان د جهان په سطح باندې، نړیوال په سطح باندې شتمن هېواد دی، خو له بد نمرغه بې سوادي، بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. که نارې ته ښځه یې، ته دا یې، ته هغه یې، په دې باندې نه هېڅ یو د لحاظه هم روغ جوړ سو، نه د امنیت د لحاظه نه جوړ سو. که چیرې د نوې ټکنالوژي د اصلي د علم زده کړې چې نارینه او ښځو ته هم دواړه چې زمینه مساعد کېده چې دا دوه کال ضایع سو، او دوی نور هم خصوصا ټکنالوژي ورځ په ورځ پیشرفت کېږي، نوې نوې ټکنالوژي لاسته راځي، دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. خو د افغانستان بدبختي دا ده چې ته ښځه یې کور کې کېنه، هغه نر د هغه به کار وکړي. داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي، نارینه نسي کوي. داسې کار دی چې نارینه کوي چې زنانه نسي کوي. لازم نه ملزم یو بل دی. په دې معنی نه ده چې هغه به حجاب وکړي، سمه اسلامي حجاب به منظم یو خپل کار ته به ترسره کړي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ ته درس نه پرېږدي، ته به شرعي درسونه ووایي او اصلي درسونه دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنۍ ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنۍ هغه ضرورتونه چې پوره نه شي، نو جان به څنګه ډېر سختې او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، دا عرسي هر یوازې په دې معنا نه ده چې نارینه ارتي علم زده کړي او زنانه دینی علم زده کړي، نه، دواړه هم ارتي و هم دینی دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختلل اقتصادي بس قوي سياسات او قوي امنيت او هواتي خصوصا في افغانستان دي باید نارینه و زنانه دوانه علم باید ازدگری دا باید زنانه ورطا مساعد سی اجازه باید ورطا ورکر سی چلار سی درسونه تا پردن حکومت تا به ازنا چه کچیر یا حکومت یا حاکم و اتز انجلی قرار کور که گیره نونده مانا لگه سبا وروری باورتا وای پنجلی سی در درسونه وای در زبازوه در علکان وای دا یو انگریزه دخوین ورونو ترمین در علکان و انجون ترمین سا اجازه که چه دنیوی نسل تباکیدو تباکی دا چه در تباکیدو پلور رواندی نو اصلی اینم زدی روزمره کومه ضرورتونه دی هغه رفه کی نو دا ضرورت ده او شد ضرورت ده چه باید هم نارینه و هم زنه باید هم انجونی هم علکان باید زدی
مننه ډیر اغلی احمد شاهی اغلی نیازی لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړی چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شدي ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعاله ونډه ولري په ټولنه کې. ستاسو نظر غواړم په دې مورد باندې چې په اقتصاد کې د سریز دا کړو پر اهمیت باندې که تاسو مشته یو څو خبرې وکړي.
اول به دې تراسم چې اقتصاد د ډیر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو وایم په دری کې یو استلال رو وای نان به خودداری آبرو به مردم دغه سي رازو پښتنو ته وای شه آل به دې شادمن کی بدل به دې پک په من کی د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړی وو مقوی وو مدافع وو هم ځانته یو غرور لري او هم ځانته یو لاسته لري او هم ځانته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې د عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري. نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې محتاجي هیڅ وخت تاته عزت نه درکوي. هیڅ وخت یو هغه زموږ استاسي په ټولنه کې دا ډېر موږ د دې مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ سي چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي څونه عزت او قدر ورته کیږي چیرې چې یو فکر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کیږي. نو افغانستان دغسې دی د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغواړو چې په ځان بسیاسو که موږ وغواړو چې قوي حکومت ولرو که موږ وغواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کړو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه ده چې د اقتصاد دروازې درته خلاصوي. هر څومره پیسې چې ولرې چې پوهه ونه لرې د استعمال په طریقه یې پوه نه سې بیرته یې په کار وانه چې هغه ټولې پیسې خلاصیږي. نو فلهذا پوهه ډېر مهمه ده چې پوهه نر او ښځه ترلاسه کړي. نارینه چې وایي هر څونه راوړي چې ښځه یې په جارو ووي له منځه ځي. نو نارینه چې هر څونه ګټې وکړي چې ښځینه ورسره اوږه ورکړي ښځینه سپما وکړي ښځینه په ښه لاره یې مصرف کړي په ښه لاره یې خرچ کړي په دغه مصارفو دا خرڅه چې کوي خپل اولادونه ښه وروزي ښه تعلیم ورته ورکړي دغه هر شي ته حساب ولري هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو کله چې انسانان قوي سو په ځان بسیا سو نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله اقتصاد چې وده وکړله په نړۍ کې عزت پیدا کوي اقتدار پیدا کوي او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي. یو څوک په یو سترګه درته ګوري هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کړي هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکې نور نریوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته دریږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لرې، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلي ته نه پرېښول، هغه زما آس د خان صاحب په کلي کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې رویه څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پیژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولی سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلی سو چې موږ په ځان بسیا سو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیا سو چې موږ تعلیم ترلاسه کړو. نر او ښځه تعلیم یافته ای، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق حقوق وپیژني، کار وکي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ دپاره، خپل د کور د پرمختګ دپاره چې د فعالیت وکړله، شروع دي وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کې دي چې برخه واخیستله، په نړۍ کې رونق پیدا کوي. نو هغه ده چې په اقتصاد بسیا ټولنې، یعنی قوي اقتصاد لرونکي هیوادونه په هر ځای کې، په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې، په هر برخه کې د هغوی ژغ اورېدل کېږي، هغوی ته دا صلاحیتونه ورکول کېږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کېږي. او لکه څرنګه چې اوس دا اوس موږ وینو که ابر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه هیوادونه دي چې په ملګري ملتونو کې صحیح هیوادونه دي، په رهبری کې قرار لري، په څه شي دي؟ په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد له پلوه قوي دي، هغوی نور هیوادونو ته مرستې و کومکونه استولی سي، هغوی هر څه کولی سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته اوسېږو. په کل کې تعلیم یافته نه رو ښځه، نه یوازې نارینه.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې په سیاست او حکومت کې د ښځو پر ونډه باندې زما پوښتنه ده. په افغانستان کې پارلمان و، ښځینه سفیران یې افغانستان درلودې، ښځینه وزیران او موینان یې درلودې، خلک د انتخاباتو له نوم سره آشنا سوي ول او د ځان لپاره یې په ټاکنو کې دوی ګډون کړی و. د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو لپاره ولې مهمه وه چې ولسواکي باید په افغانستان کې دوام کړی وای؟ بله غالي احمد شاهی، تاسو ته زموږ غږ درځي. بله تاسو ته زموږ غږ مشت راځي. مهرباني.
ستاسو د آخري خبرو باندې پوه نه شو.
زما پوښتنه ستاسو څخه دغه وه چې ولې مهمه وه چې په افغانستان کې ولسواکي باید دوام کړی وای، د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو او د ښه اقتصاد په خاطر باندې ولې مهمه وه چې جمهوریت باید دوام کړی وای په افغانستان کې؟
د جمهوریت دوام درلود په افغانستان کې، جمهوریت یعنی د اکثریت د لحاظه، یعنی جمهور معنا ورکوي. نو په دې معنا چې جمهوریت یعنی د خلکو رضایت معنا ورکوي. او هغه شاهي دوره چې ختم شو، د شاهي دورې نه بعد جمهوریت دوره، جمهوریت د ولس خوښه، د ولس رضایت معنا ورکوي. او داسې کوم بل ایډیا هم چا سره نه و چې دوی د شاهي کورنۍ یا ځان به غوښتل چې وټاکي، او نه هم څوک پاتې د شاهي کورنۍ څخه په افغانستان کې، او بل داسې کوم ایډیا هم نه و. او په دې آخري وخت باندې هم بعضې یو مشوره کړې وه چې په ریاست جمهوري کې چې غواړي چې افغانستان یو فدرال حکومت جوړ شي، خو له بده مرغه چې هم په خپل منځو کې جوړه نه غلل چې که فدرال حکومت هم جوړېدل، هم افغان ولس لپاره خو داسې بې سرپرست خو نه پاتې کېدل که جمهوریت هم و. خو جمهوریت په دې معنی چې په اول کې هغوی په سازمان ملل کې د جمهوریت د اسلام د جمهوریت نظام په هیڅ پیژندل شوي وو او په عضویت کې راغلل، نو د دې لحاظه ونسته پرېږده چې دوی خپل افغانستان فدرال کې تبدیل کړي. او په افغانستان کې جمهوریت ډېر دوامدار هم وخت لري، د اوشه د دورې نه تر اوسه پورې دوه کاله مخکې پورې د جمهوریت دوره وه. نو دا د دې نظام کې تغییرات راوس ډېر وخت نیسي چې اوس عمارت اسلامي نشي کولی په دې دوو کالو کې خپل د نظام د اسلام د لحاظه، د جمهوریت د لحاظه، د شهید لحاظه مخته ویسي. اسلامي معلومه دوه کاله وخت ونیول او د هغې چې دونه پخوانی دوره وو نو معلومه وه چې باید ورته هغه جمهوریت دوره راوګرځو.
مننه ډیره غلی احمد شاهی. اوریدونکو زموږ آواز تاسې د ازادي رادیو څخه اوري او د انداز ما حق د خبرونه روانه ده. د ازادي رادیو اونیز خبرونه په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانو غلی قمر نیازی او غلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدي. زب بل اونۍ بیا له تاسو سره يم. تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا ګورګوري داسه خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړا سپلې می تري دي یوان دوانا سپلې می پری دي یوان دوانا لکلی نری دغرا ګورګوري داسه خوګي دي لکا شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړا سپلې می پری دي یوان دوانا سپلې می پری دي یوان دوانا